مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربای صلی الله مومن سلامونه منی وخت سهار لس بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د کشمیر په مسله د پاکستان او هندستان او روسي سرګندونی همدغه راز د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اهلی زلی او د دوی لخوا د پښتنو د حالت په اړه سرګندونی او د پښتنو ژغورنې غورځنګ د دوو مخکښانو محسن داوړ ولی وزیر په اړه دغه راز د پارلمان د غړو خبرې او وروستۍ نیمه کې دوه اونیزې خپرونې هم لرو خو تر هڅه مخکې له شاهین بنیر د سات تازه خبرونه اورو.
سلام شهرو میره د وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي چین د پاکستان لخوا د کشمیر معاملہ ملګرو ملتونو ته د وړلو د پریکړې ملاتړ کوي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ملک په موجوده صورتحال د بحث لپاره یو ځل بیا د ټول ګوندیز غونډې رابلو اعلان کړی دی او ایران وایي په خلیج فارس کې بعد خپل امنیت حفاظت کوي او دغه د بهرنیانو موجودګي د بېقرارۍ سرچینه ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي چین د پاکستان لخوا د کشمیر معاملہ ملګرو ملتونو ته د وړلو د پریکړې ملاتړ کوي. د پاکستان د بارنو شر وزیر شاه محمود قریشی پرون په بیجینګ کې خپل چینایي سیال وانګ یی سره دریدلو وروسته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د چین بهرنو چارو وزیر ورته د پاکستان لخوا د کشمیر معاملہ د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل ته په وړلو کې د ملاتړ ویلي. بلخوا رایټرز خبر ایجنس وایي چې د چین د بهرنو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي چې هیواد په کشمیر کې د وروستیو راپورته شو کړکیچونو په اړه سخت اندېښمن دی او دوی به د پاکستان د جایز حقونو او ګټو په خوندیتوب کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا هند په پاکستان غږ کړی چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنې ډډه وکړي. پرون د هند د بارنو چارو وزارت ویان رویش کمار په نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل باید پاکستان د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو په اړه د هند د پریکړې حقیقت ومني. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ملک په موجوده صورتحال د بحث او حکومت پر ضد تحریک په اړه یو ځل بیا د ټول ګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن د رهبر کمیټې د غونډې نه وروسته خبریالانو ته په وینا کې د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال وویل حکومت د کشمیر د معاملې نه د خلکو د پام اړولو لپاره نوې انتقامي هلې ځلې پیل کړې دي.
د ټولو اپوزیشن ګوندونو دا متفقه خیال او رائے ده چې موجوده حکومت چې کومې نوې انتقامی کاروایانې شروع کړې دي نو دوی د هند تر انتظام لاندې کشمیر نه د اولس توجه اړولو لپاره دا هر څه کوي.
پر دغه مهال په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی وویل چې په بونیر او پخوانی فاټا کې وسلوال بیا منظم کیږي. هغه پښتنه وکړه چې آیا حکومت خبر نه دی او که څه بله منصوبه روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې د اختر نسم دستي وروسته به د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یوه بله ټولګندیزه غونډه راغواړي او پکې به د حکومت پر ضد خپله کړنلاره روښانه کوي. په خیبر پښتونخوا کې دا وخت څلور لوی پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ شوي دي. په دې پوهنتونونو کې د پېښور پوهنتون، د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون، د پېښور زری پوهنتون او ګومل پوهنتون شامل دي. پرون مشال ډو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون ویان علي عمران وویل
دې وخت کې پېښور یونیورسيټي په 1,000,000,000 خساره کې روانه ده. اوس پرابلم دا دی چې مونږه صوبایي حکومت طرف ته ګورو، آی څومره واکمن دي، آی ته مونږه په تحریری طور باندې اخبارات په بیانات په ذریعه باندې مونږ آی ته دا کوشش کوو چې هغه دې چې کوم روان مونږ ته ستونزې دي چې مونږ سره مرسته وکړي.
د یادونه وړ ده چې حکومت په موجوده وفاقي بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 28 ارب روپۍ منظور کړي خو په تیر بجټ کې 10.5 ارب روپۍ وې. د دې په نتیجه کې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن پوهنتونونو ته په خپلو مالي مرستو کې کمی راوستې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د لوی اختر پر مهال د قربانۍ د سرمنو د راغونډولو لپاره یو ضابطه اخلاق خپور کړی دی. د صوبې د کورنیو او قبایلي چارو اداره وایي چې د حکومت د اجازې نه بغیر کم تنظیم یا ډله د قربانۍ خیراتي سرمنې نشي راټولولې. د باجوړ ډپټي کمشنر عثمان خان محسود بیګا مشال ډډو ته وویل چې د حکومت په حکم یې د داسې تنظیمونو سار پیل کړی چې د قربانۍ د سرمنو پیسې د ترهګرۍ یا سغدریزۍ لپاره کاروي.
سمرونه کمی پیسې راځي دا هغه فینډ ارګنایزیشن چې کمی دی هغه نه
په پاکستان کې د لوی اختر پر مهال بیلابیل تنظیمونه د سارو سرمنې راټولوي چې پکې ځینې ډلې او تنظیمونه د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوي دي. چارواکي وایي د ضابطه اخلاق مرام د داسې تنظیمونو مخه نیول دي. ایران ویلي په خلیج فارس کې بعد خپل امنیت حفاظت کوي او دغلته د بهرنیانو موجودګي د بې قرارۍ سرچینه ده. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ایران کې ټول ژوند پر خلیج فارس ولاړ دی او له دغې کبله د دوی د قومي امنیت په ترجیحاتو کې شامل دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایراني ځواکونو د هرمز په پټۍ کې یو برتانوي سامان وړونکي جهاز ونیو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغې وروستو د سختو بیانونو تبادله وشوه. د اګست په 15مه برتانیا د هغه امریکایي ټاسک فورس سره ملګری شوه چې د لاندې بې د سامان وړونکو جهازونو د حفاظت لپاره په سمندر کې نور جهازونه هم ملګري وي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د ریجیم مشر کیم جونګ اون ډیر ښکلی لیک ورستولې او دی هم ویلي چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. سره له دې چې په وروستیو څوارلسو میاشتو کې ټرمپ او کیم درې واره سره کتلي، نړیوال د شمالي کوریا د میزایل ازموینو او د ټمی وسلو جوړولو قابلیت تر هر بل وخت زیات اندېښمنه کړې ده. دا د دې وخت خبرونه.
خودونکو خبرونه مول مشال لډي وردل چې شاهین بن ریوړاندې کول تاسو زمخ پرونی په مشال لډي ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، پاکستان وایي چین ورته ویلي دي چې هغوی د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د کشمیر مسلې د وړلو پریکړې بشپړ ملاتړ کوي.
اور پاکستان نے سیکیورٹی کاؤنسل میں جانے کا فیصلہ کیا ہے تو چین مکمل پاکستان کی حمایت کرے گا.
د پاکستان متحده اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غړي او د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر احسان اقبال وایي جنگونو پښتانه ډیر ځپلي. او د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو محسن دوړ او ولی وزیر کامی سملې ته په حاضرولو اهم ټینګار کړي. د جنوبي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی سیمه دی له ماینونو پاکه کړي، ګینې له سیمې به کړي وکړي. په خبر پښتونخوا کې دا وخت څلور لوی پونتونونه د فنډونو له کمی سره مخامخ دي. د پېښور پونتون ویان وایي
دې وخت کې په پېښور یونیورسټي په اویا کروڑ خساره کې روان دي.
او په روسي نیمه کې دوه اونیزې خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري اونیزې خبرونه هم لرو. لمشال لړی اوسره اوسه. او سمو د خبرونې لومړی موضوع څنګه داسې په خبرونو کې هم ورزلی چې پاکستان وایي چین ورته ویلي دي چې هغوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د کشمیر مسلې د وړلو پریکړې ملاتړ کوي. بلخو رایټرز خبري اجانس وایي د چین بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ویلي دي چې هیواد به یې د پاکستان د جایز حقونو او ګټو په خوندیتوب کې خپل ملاتړ جاري ساتي. بلخوا بیا هند پاکستان پر دې تورن کړی چې نړۍ تیر باسي. نوی ډیلی په پاکستان غږ کړی چې دوی په کورنو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ کړکې شروع سل هغه زیات شوی چې هند خپلواک لاندې د کشمیر جزوی خودمختار حیثیت ختم کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چین ویلي هغوی به د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د کشمیر مسلې د وړلو پریکړې ملاتړ کوي. د جمعې په ورځ په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره تر ملاقات وروسته په یو ویډیوي پیغام کې شاه محمود قریشی دغه ملاقات پر ویل
پاکستان کی حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں.
د چین بهرنیو چارو وزیر راته وویل چې هیواد به د پاکستان لخوا د اخیستل شویو پریکړو بشپړ ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان تلو پریکړې ملاتړ کوي او له پاکستان سره به خپلې همکاري ته دوام ورکوي.
بلخو رایټرز خبري اجانس وایي د چین بنو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد یې په کشمیر کې د وروستیو راپورته شوو کړکیچونو په اړه سخت اندېښمن دی او په خبره یې چې دوی به د پاکستان د جایز حقونو او ګټو په خوندیتوب کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخوا هند پاکستان پر دې تورن کړی چې نړۍ تیر باسي. نوی ډیلی په پاکستان غا کړی چې د دوی په کورنو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. پرون د هند بنو چارو وزارت ویاند رویش کمار په نوی ډیلی کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل باید پاکستان د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو په اړه د هند پریکړې حقیقت ومني.
It is time for Pakistan, frankly, to accept the reality.
سم خبر دادا چې دا وخت دی پاکستان حقیقت ومني او د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې له مداخله ډډه وکړي.
Internal affairs of other countries.
رویش کمار زیاته کړه پاکستان چې په دې وروستیو کې کوم ګامونه پورته کړي دي نو پر دې یې له دوی سره هیڅ قسمه خبره نه ده کړې.
So whether it is سمجھوتا ایکسپریس
که سمجھوتا ایکسپریس بندول دي کاروباری اړیکې ځنډول دي یا مشتوي چې های کمشنرانو باسي او داسې کوم نورې خبرې دي نو زما خیال پر دې اړه مش سره څه قسمه خبره نه ده شوې. مش پر پاکستان ټینګار کړي چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي. دوی چې دا کوم ګامونه اعلان کړي پر دې مشتا افسوس دي.
د یادونه دا چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو دوړخیز سوداګرۍ ځنډولو او سمجھوتا ایکسپریس اورګاډي سرویس بندولو پریکړې وروسته له هغو کړي چې هند پارلمان د اگست په 15 ماده خپل واک لاندې د کشمیر جزوی خودمختار حیثیت ختمولو منځوري ورکړه او د کشمیر په اړه د اساسي قانون 300 ماده یې لغوه کړه. هغه د فی کشمیر ته د دفاعي بهرنو او مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی وو. کشمیر خپل آئین او حکومت لري. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملی شوی دی.
مشال لړو ته وګورئ چې تاسو دغه راپور واوریدو. اردوونکو د جمعې پر ورځ د پاکستان د متحده اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې تر غونډې وروسته د کمیټې غړي او د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر حسن اقبال غړي خبري غونډې ته ویلي چې افغان ولس او د پاکستان پښتن مېشته سیمو خلک چې په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې څومره جنگونو ځپلي دي نو د هغو اندازه نشي کېدی. خبري غونډې ته د رهبر کمیټې یو بل غړي اکرم خان دورانی بیا وویل چې په پخواني فاټا او بنیر کې ترهګر بیا منظم کېږي خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاد اقبال افریدي بیا دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اگست په 9 په اسلام آباد کې د پاکستان متحده اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غونډې وروسته رسنیو ته احسان اقبال وویل نن چې کشمیر ته د څومره امن ضرورت دی نو هغه خطې هم همره امن ته اړتیا لري چې اوسیدونکي له تیرو دوو لسیزو راهسې په اور او وینو کې ژوند تیروي. نوموړي د پاکستان په مغربي سرحد د پښتنو په علاقو او افغانستان کې د امن لپاره امید په ښودلو سره وویل دوی له هر پلوه په افغانستان کې د امن بهیر ملاتړ کوي ځکه چې پرمنه افغانستان د خوشحال پاکستان علامه په موجوده حکومت نیوکې پکولو سره احسان اقبال وویل
تمام اپوزیشن جماعتوں کا
د ټولو اپوزیشن ګوندونو دا متفقه خیال او رائے ده چې موجوده حکومت چې کومې نوې انتقامی کاروایانې شروع کړې دي نو دوی د هند تر انتظام لاندې کشمیر نه د اولس توجه اړولو لپاره دا هر څه کوي. او تر کومه چې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف له وینا غلط فهمي جوړه شوې وه نو زه دا په ډاګه کول غواړم چې نوموړي عمران خان ته ویلي ول چې تاسو امریکا ته تللی وئ او هغوی ته مو په افغانستان کې د امن لپاره د همکارۍ وړاندیز کړی وو نو هغه وخت د نوموړي دا مسولیت هم جوړېدو چې امریکا څخه د کشمیر په باب د مرستې غوښتنه کړې وې. له دې څخه دې هیڅکله دا تاثر نه اخستل کیږي چې دوی د افغانستان امن د کشمیر له مسلې سره تړي. خبري غونډې ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د رهبر کمیټې یو بل غړي اکرم خان دورانی وویل پخوانی فاټا او بونیر کې ترهګر بیا منظم کیږي نو له حکومته پښتنه کوي چې په ځینې سیمو کې د وسلوالو په منظم کېدو یې ولې خوله پټنی ولې ده. د نوموړي وینا وه حکومت ته د ترهګرو د منظم کېدو پته نشته او که نه څه بله منصوبه روانه ده. حکومت له پکار دي چې په اړه دې خپل دریز روښانه کړي. د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاد اقبال افریدی وایي دوی په خپله د قبایلي ضلع سره تعلق لري او په سیمو کې د فوزي عملیاتو له وجې د ترهګرو خاتمه شوې ده. که په یو نیم ځای کې کومه پیښه رامخې ته کیږي نو مطلب یې دا نه دی چې وسلوال بیا را منظم شوي دي.
تر اوسه پورې زموږ په جلسو په جلوسونو یا په غونډو یا په جرګو تر اوسه پورې نه چا برید کړی دی او نه هلته موږ له داسې مسالې جوړې شوې دي. منظم تحریک یا بالفرض چا نه پتا اخیستل یا چا له سزا ورکول دا منظم خبرې نشته دی. دا نورې واقعې په یورپ کې هم کېږي، په اسلام آباد کې هم کېږي او په نورو صوبو کې هم کېږي.
د اکرم درانی په وینا په پاکستان کې د روان اقتصادي بحران په سینټ ټاکنو کې د لاسوهنې د اپوزیشن غړو خلاف د احتساب قومي ادارې نیب د ناروا او ناقانونه اقداماتو پر ضد به تر اختر سمدستي وروسته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې یو بله ګڼګوندیز غونډه کیږي چې پکې به راتلونکي لپاره خپله تګلاره روښانه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون هم د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو محسن داوړ او ولی وزیر اسمبلی ته په حاضرولو ټینګار کړی. د لومړی ځل چې یاد ګوند په پارلمان کې دا ډول غوښتنه کړې. له دې وړاندې د اپوزیشن نورو ګوندونو په ځانګړي ډول د پیپلز ګوند مشر بلاور بټو زرداری د دواړو استازو اسمبلې ته د حاضرولو ویلي دي. د یادونې ده چې داوړ وزیر د خړ کمر تر پیښې وروسته نیول شوی. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې ورو.
د شمالي او جنوبي وزیرستان نیول شو استازو محسن داوړ ولی وزیر په پارلمان کې د حاضرولو غوښتنه مسلم لیگ نون هم کړی. له دې وړاندې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پیپلز ګوند مشرانو د دواړو استازو په پارلمان کې د حاضرولو غوښتنه کړې وي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ چې تر اوسه په دې موضوع خاموش وو، د اګست په اوومه یې د ګوند یو مشر خواجه صاد رفیق د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د ټولو نیول شوو استازو په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه وکړه.
محسن داوڑ موجود نہیں ہے، علی وزیر موجود نہیں ہے، میرا پی ٹی ایم سے تو کوئی محسن داوڑ او علی وزیر موجود نہیں دی، زما د پی ٹی ایم سره هیڅ تعلق نشته. خدای حقیقت ته چې دغه دواړه د پاکستان د حساسو سیمو د خلکو په ووټونو منتخب شوی دي. پکار داوا چې نن هغوی دلته موجود وي، خو څوک چې د دوی په راوستلو کې خنډونه جوړوي هغوی د پاکستان خدمت نه کوي.
په همدغه ورځ د یاد ګوند یو بل مشر مشاهد حسین سید هم غونډې ته په وینا کې د داوړه وزیر پارلمان ته په راوستلو ټینګار وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخان او د پارلمان استازي محسن داوړه ولی وزیر د خړ کمر تر پیښې وروسته په پوځي څوکۍ د حملې په تور نیول شوی. غورځنګ دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پارلمان نور استازي هم په زندان کې دي چې سپیکر اسد قیصر یې له جملې څخه د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری، خواجه صاد رفیق او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسي د حاضرولو حکم کړی، خو د محسن داوړه ولی وزیر په ګډون یې د مسلم لیگ نون د یو مشر رانا ثناءالله د حاضرولو حکم نه دی کړی. سپیکر دریز لري چې د قانون وزارت ورته د محسن داوړ ولی وزیر د نه حاضرولو مشوره ورکړي. خبریال او شنونکي حسن خان وایي سپیکر د دې مکمل واک لري چې بندي استازي پارلمان ته وغواړي، خو د داوړ او وزیر نه حاضرولو په لړ کې سپیکر د اسټابلیشمنت تر فشارونو لاندې دی.
پښتون تحفظ مومنت د پلیټ فارم نه چې سیاست کې علي وزیر او محسن داوړ دې باره کې یو پرسپشن دی سکیورټي اسټابلیشمنت چې د هغوی په دې کې دا دغه چیرې دا یو سکیورټي مسله جوړیږي، هغوی ته هغه مقاله نه ورکي چې هغوی پبلک سپیکنګ وکړي، ځکه ډیفینیټلی ته چې پارلیمنت ته راشي فلور ستا سره بیا چې ته سوی پارلیمنت کې بیا دا یو ازادي ده چې ته ویلی شي.
دا وخت د قومي اسمبلی شپږ غړي په زندانونو کې دي. په دوی کې د پیپلز پارټۍ مرستیال مشر آصف علي زرداری، پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد حقان عباسي، خواجه صاد رفیق او رانا ثناءالله او همدارز د جنوبي او شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر شامل دي.
ظفر خان ته راپور وړاندې کو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې ترکی صاحب مشري د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې که یو خوا د مخالفو ګوندونو مشران د مقدمو او بند سزاګانو سره مخ دي، نو بلخوا په ولسي ازادۍ او میډیا اهم بندیزونه دي. میډیا او اپوزیشن د یو جمهوري نظام په جوړښت کې بنیادي کردار لري. اوس پوښتنه ده چې آیا د پاکستان موجوده جمهوري نظام ته له دغه کارونو څومره تاوان رسیدلی دی او که نه دی؟ د شاهین بنیادی دارا پور اورو.
پاکستان کې د احتساب قومي ادارې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف د اگست په اتمه نیټه د چودري شوګر ملز په مقدمه کې ونیوله. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو مهم مشران نواز شریف، آصف علي زرداری، فریال تالپور، شاهد حقان عباسي، حمزه شهباز، خواجه صاد رفیق، رانا ثناءالله، محسن داوړ او علي وزیر له وړاندې په جیلونو کې دي. اپوزیشن د جمهوري نظام یو مهمه برخه ګڼل کیږي.
نو بیا په پاکستان کې د اپوزیشن جیلونو ته د لیګلو ترشا څه دي؟ په دغه اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه اپراسیاب خټک وایي چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ راهیسې په پاکستان کې غیر جمهوري قوتونه ډېر پیاوړي شوي دي. نوموړی د تازه سیاسي وضع په اړه وایي:
څنګه نو چې حکومت لري کړی شو، حکومت ښه کړی شو، نو څرګند دا چې کوم آئینی قانوني طریقه نه و چې د عمران خان او د نور خلک راو دوی د درمې وکړې د پرلسنې حکومت اسلام آباد کې، او بیا هغې نه وروسته دا حکومت لري شو، بیا څنګه انتخابات وشو؟ اول د سنیټ انتخابات، بیا عام انتخابات 2013 کې، نو اصل انتخابات خو انتخابات نه وو، خو بېخي درغلي وه. نو هغه نه پاتې کوه حکومت راغلی دی، نو عام یو قسمت حکومت مسلط کړی شوی حکومت په پاکستان باندې. نو لہذا دا نظام چې دا نه جمهوري دی او نه آئینی دی.
بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان کې دا وخت ولسی ازادۍ د خطر سره مخ دی، او د غیر جمهوري پالیسیو په نتیجه کې آئینی جمهوري نظام اغیزمن شوی دی.
دای کې اس شک رخکاری چې پاکستان کې جمهوري ازادیانو کې کمی راغلی دی، د دې په وخت کې سیول لیبرټیز کې کمی راغلی دی، حتی کې د پارلیمنت کې نه دوه کسان دوه ممبران د چکم آزاد دي، او خلکو خیال داده چې هغه پښتون تحفظ مومنت غری دي، نو هغه جیل کې دي، او باقی خطرې کې دي روزانه دمکې ملاویږي خلکو ته چې تاسو به
جیل. اگر چې وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د خپل وروستي سفر پر مهال ادعا کړی و چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده، خو د بیان د ازادۍ دفاع کوونکي وایي چې حکومت یوازې خپل بیانیا پر مخ وړي او په میډیا د مخالفو اوازونو مخه نیسي. د پېښور پوهنتون یو بل استاد ډاکټر فخرالاسلام وایي چې په پاکستان کې لا جمهوري نظام پوره جرلې نه دي نیولې.
چې کله یو پارټي په خپل په حکومت کې، نو هغه بیا اپوزیشن سره خو سلوک نه کوي، دا سه ټول هم داسې کړي. بدقسمتۍ نه زموږ په ملک کې جمهوریت هغه ځیلې نه دي خورې کړي کوم چې اصلي جمهوریت دی. یعنی د جمهوریت چې کوم علامات یې زموږ په ملک کې شته، اوټونه کیږي او د اسمبلی ته ممبران راځي، سپیکر او ډیپټي سپیکر وي، چیرمین او ډیپټي چیرمین وي، اپوزیشن لیډر وی، خو مگر چې کوم روح ته هغه د جمهوریت په دې ملک کې نشته.
د یادونه وړ ده چې حکومت د پاکستان د ټولو سیاسي او اقتصادي ستونزو ذمہوار تیر حکومتونه غنی او تور پورې کوي چې د اپوزیشن مشران په اداري فساد کې ککړ دي، او بل دا چې د بیان د ازادۍ په نوم د پروپاګاندي اجازه نشي ورکولې.
مشال لړیو ته وګستئ. اردوونکو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د 45 امنیتي سرتیرو په ګډون ټول 155 کسانو په سلګونو څاروي په ماین چاودنو کې وژل شوي او جوبل شوي دي. دوی له حکومت غوښته چې د دوی سیمې دي زر تر زره له ماینونو پاکې کړي، ګینې دوی به کړه وکړي. د سیمې مشران وایي حکومت د ماین چاودنو له قربانیانو سره مرستې وکړي. بلخوا حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه مشالېرو ته سند ویلي. نور تفصیل له سیمې د مشالېرو خبریال سیلا مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان اوسیدونکي بیایي چې د رای نجات پوځي عملیاتو د آغاز نه تر اوسه پورې دلته د 45 امنیتي سرتیرو په شمول ټول 155 کسان او په سلګونه سرویان په ماینونو رتېدلې مړل یا معذورون شوي دي. په دغې رنګ صورتحال باندې څومره غمجن اندېښمن دي د دریو وتلو مشرانو ملک کانو خبره وار وای.
ملک صلاح الدین ایڈوکیٹ وزیرستان تک کلا مثال کے واپسی کری ہے دا لینڈ مائن دماکے کسی دی روز بور کی سرا شدینا چا مزورون شمال کی اچھی دا تسلا دا غات جاری وانو دا وزیرستان خلق لکا تک سے مقصد نکل مانی کری ہے دو یو نم یہ تاریخی چی دا لینڈ مائن نا او دا دا بامینا دیا نکل مکانی کری و دا وطانو تریزی بلا دا سی تنظری کی خبر ادا دو چی حکومات طرف دیتا ایت کمپنسیشن نمی لگی دی. دا ملک اسم خان مسید کو موجودہ وقت سے باچیون ہاں جوانون ہاں مشرون ہاں دے آئی ڈی پا دماکیک سے مزوری جی او پاکستان دے میرزا ملک تا ہے لو دتا پا پور دی چے دائی دے نیٹو دے بین الاقوامی برادری سارا دا کانٹیکٹ وسو تی دے دے دہی آئی ڈی دے صفوی دے پورا دے دم لا تر وسی دے منم سردار جمال الدین دا ہے چے دے ویسا پیرز ایرون دا تا چھنا چے دا پا مائنینا نبین ختم کی جی بار بار دے میرزا را وادی وشی دا مائنینا میرزا ختم کی بات کلا جائے کہ میرا
کمیشنر جاوید مروت سره تماس ونی و هغه وزر پیش کا چې دا وخت زه په لیاره یو ډرایوینګ کوم یوه ګنټه ورسته به ټول تفصیل درته بیان کړم خو د هغه ټلیفون بیا بند و راته مې ورسره ونه شوله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو،
جمهوری غږونه
په پلکم پنځو بچو.
اوردونکو په خیبر پختونخوا کې دا وخت څلور لوی پوهنتونونه د فنډونو له کمی سره مخامخ دي. په دغو کې د پېښور پوهنتون، د پېښور انجینیرینګ پوهنتون، د پېښور زری پوهنتون او ګومل یونیورسټي شامل دي. دا چیرې دي، وجوهات څه دي، او دغو پوهنتونونو د فنډونو د کمی د مسلې په اړه دغه د یونیورسټو چارواکي څه کوي؟ له فرخنده سره درو
د پېښور پوهنتون ویان علي عمران تیر ورځ مشال ریډیو ته ول د صبح حکومت ته سو سووارې د فنډ د کمی په اړه لیکلي.
دې وخت کې پېښور یونیورسټي په 80 کروڑ خساره کې روانه ده. اوس پرابلم دا دی چې مونږه صوبایي حکومت طرف ته ګورو، آی سمرم واکمن دی، آی ته مونږه په تحریری طور باندې اخبارات په بیانات په ذریعه باندې مونږ آی ته دا کوشش کوو چې هغه دې چې کوم روان مونږ ته ستونزې دي دې کې مونږ سره مرسته وکړي. اوس داسې کوم یو داسې پیراډایم روان دی، مونږ ته ماډل خودل کیږي چې یونیورسټي چې دي هغه منافع طرف ته لاړ شي. یونیورسټي خو کارخانه نه دي، یونیورسټي خو تعلیم ورکوي. نو دا یو مونږ سره جی ډېر غټ چیلنج دی چې مونږ ګورو چې کم از کم اخبارات میډیا په دې باندې خبر وکړي چې بھائی حکومت کله هم په تعلیم او صحت کې ګټه نه ګوري.
د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر او د پوهنتون د سوشل انتروپالوجي سانګي استاد پروفیسر ډاکټر جبیل احمد وای د تیر غوندې دا وار هم په بجټ کې د استادانو تنخواګانې زیاتې شوې، خو پوهنتونونو ته د لوړو زده کړو د کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا په ورکړل شو پیسو کې کمی راغې او زده کوونکي هم نور د فیسونو زیاتېدو ته تیار نه دي، نو ځکه سږ کال دا مسله زیاته شوه.
که د پېښور یونیورسټي مثال ورکړم، نو 3.5 ارب روپۍ بجټ دی د یونیورسټي د یو کال، او په دې کې د تحقیق لپاره 10 کروڑ هم نشته، 15 کروڑ هم نه دي خرچ شوي په اوس کال. پروپورشنیټلی زمونږ د چې کوم فنډ د یونیورسټي وي د هغې 1/3 هم مولې چې نه راکړي، نه دا باقي بیا د سټوډنټس نه جنریټ کولی. او سټوډنټس دومره پاکستان کې چې کوم غربت لیول دی دومره استطاعت نه لري چې هغه برداشت کړي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د انګریزي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ناصر جمال خټک وایي دا وخت پوهنتونونه د سخت مالی مشکلاتو سره مخامخ دي، او کچېرې د دې سمه منصوبه بندي ونه شي نو دا پوهنتونونه د لوی مالی بحران سره مخامخ دي شي.
یو خو حکومت پتا ایچ سی په تر باندې چې کومه پیسې ورکړي، په هغه کې د کال بجټ کې ماته څومره پر یاد دي، اتیا ارب تیر کال ورکړې شوی، هغه نه شپږشت ارب تر راغله، څلور کم دیرش، نو چرته اتیا ارب او چرته سلور کم دیرش، نو دغه هغه فرق دی. یو خو هغه چې کومه حکومت ورکولې هغه کې کم راغې، او چې کومه خرچی دي هغه نه وشوي نه دي، نه وې څه خرچ نه دي شروع شوی. پنشن چې کم دی هغه ډېر غټ غده بوج دی په نو سره باندې. نو کای وینو سټی کې لکه په خاوري نو سټی کې ګورو، نو کلا کلا کال کې لس پنځلس کسان یو کال کې ریټایر کیږي، نو ډېر غټ بوج دی.
د ګومل پوهنتون د مالی چارو د سانګي مشر اقبال امان وای دوی دا مسله سوواري حکومت ته وړاندې کړی دا.
په دې اړه موږ په هر فورم غږ پورته کړی دی، تر اوسه هیڅ مثبت جواب نه دی راغلی. زموږ د
کال بجټ یو ارب روپے دے او مونږ ته درې اویا کروڑ روپے راکړل کیږي. اوس یوازې تنخواګانې نه پوره کیږي نو نور کارونه به څه وشي؟
د پاکستان د وفاقي حکومت 2019 او 2020 کال په بجټ کې د لوړو زده کړو یا اعلی تعلیم لپاره په بجټ کې 28 ارب روپے مختص کړی دي. تیر کال دغه شپږ څلوېښت ارب روپے وي چې له دغه سره هم هایر ایجوکیشن کمیشن پوهنتونونو ته په خپل فنډ کې کمی راوست.
دا برخه داسې چې تاسو ته راپور وړاندې کوو. وخت شوی لس نیمې بجې او شاهین بونیری هم سټوډیو ته راغلي. راځي چې لهغوی د خبرو لنډیز وورو. سره مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په بیجنګ کې لخپل چینایي سیال سره د لیدلو وروسته ویلي چې د چین د بارنو چارو وزیر ورتا د پاکستان لخوا د کشمیر معاملات د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل ته په وړلو کې د ملاتړ ویلي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ملک په موجوده صورتحال د بحث او حکومت پر ضد د تحریک پاړه یو ځل بیا د ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن د رهبر کمیټې د غونډې نه وروسته خبریالانو ته په وینا کې د مسلم لیگ نون مشر حسن اقبال وویل چې حکومت د کشمیر د معاملې نه د خلکو د پام اړولو لپاره نوې انتقامي هلې ځلې کوي. په خیبر پختونخوا کې دا وخت څلور لوی پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي. په دې پوهنتونونو کې د پېښور پوهنتون، د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون، د پېښور زری پوهنتون او ګومل پوهنتون شامل دي. د خیبر پختونخوا حکومت د لوی اختر پر مهال د قربانۍ د سرمنو د رغونډولو لپاره یو ضابطه اخلاق خپور کړی دی. د صوبې د کورونو او قبایلي چارو اداره وایي چې حکومت د اجازې نه بغیر کم تنظیم یا ډله د قربانۍ خیراتي سرمنې نشي راټولولی. ایران ویلي په خلیج فارس کې بعد خپل امنیت حفاظت کوي او د غلطه د بهرنیانو موجودګي د بېقرارۍ سرچینه ده. پرون ایران د بارنو چارو وزیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په ایران کې ټول ژوند پر خلیج فارس ولاړ دی او له دغې قبله د دوی د قومي امنیت په ترجیحاتو کې شامل دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ورته استولی او دی هم ویلي چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. نو شاین بندرش تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوو. په دې نومې کې دوا اونیزې خبرونه لرو. د باختر ستوري ادبي خبرونه او روښانه مستقبل. تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونې ته. په دې خبرونه کې دا واره په سوشل ساينس یا په ټولنیز ساينس باندې خبرې شوې دي. د خبرونې کوربا منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کی وی خواته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې په نړۍ کې لوی بدلون راغلی. نو بلې خواته په تعلیم کې هم ګڼ شمیر داسې نوې څانګې او شعبې جوړې شوې چې وړاندې یې په حق لا ډېر کم خلک خبرو. پخوا به خلکو د ساينس نه علاوه هرې څانګې ته آرټس ویل او پکې د زده کړو موقع هم محدودې وې. خو اوس واضح شوه چې د بشري علومو ټولو څانګو ته د انسان پوهنې ساينس ویل کیږي او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پېښور پوهنتون کې وجودا څانګه وا. خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نه مو پوښتلی چې په دې کې کومې څانګې یا شعبې دي.
تاسو د شعبو ته پورته کړو. په شعبو کې موږ ترلاسه دوه قسمه ډیزاین ورکو. یو موږ ډیګري ورکو چې په فاین آرټس کې بیچلر آف فاین آرټس، او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې. ځکه چې اوس هایر ایجوکیشن لږ چینجز کړی دي او دا هغه تبدیلو د وجه نه چې دینو پخوا به د فاین آرټس په ټولو ته آرټ او ډیزاین باندې ته اوس ته آرټ اینډ ډیزاین وی بیل بیل دي. نو موږ دغه دوه ډیګري ورکو، بیچلر آف ډیزاین، بیچلر آف فاین آرټس. او په دې کې موږ سره په فاین آرټس کې چې دې پینټینګ دی، سکلپچر دی، مجسمه سازی دا، انځورګری دا، فوټوګرافي دا، سټیج سټڈیز دی، تھیټر سټڈیز دی، پرفارمنګ آرټس دی، فلم سټڈیز دی، فوک هیریټیج اینڈ لوکل کلچر دی،
او په ډیزاین کې جن سره کمیونیکیشن ډیزاین دی، ټیکسټایل ډیزاین دی، فیشن ډیزاین دی، انټیریئر ډیزاین دی، انډستریل ډیزاین دی، او د دې نه علاوه چې د موږ سره مېک ډیزاینینګ دی او فرنیچر او د سینما دي تر په موږ دي.
فضل ستار دورانی وای روان کال یې په داخلو کې د تیر کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي، دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي او کسنګا نوموړي په دې حق ته وویل.
او زمونږ انټرویوز کې خو مونږ زمونږ په جنرالي ونن سره کمپیوټرایز سیستم روان دی په ټول ملکونو کې او په ټول لري په داخلو کې، او کمپیوټر مې ریکوست جنریټ کیږي په هغه خلک راځي، مونږ ته چې څوره خلک راشي نو په هغه کې 50 باندې خلک کی او داسې هم چې داخله پسې جلدي یونیورسيټي کې داخله غواړي، او مونږ بیا اپټیټیوډ ټیسټ اخلو، مونږ د ډرایوینګ ټیسټ اخلو، سره مونږ کمیونیکیشن سکلز دا ګروپ انټرویو کې او هغه په بیسس باندې کوو. زمونږ بیا چې دا کسان چې کمره شي نو زمونږ ډېر ریګورس ډېر مشکل ولا کار دی، ځکه چې د دې یو کلاس چې دی نو شپږ ګنډي پریکټیکل یو ډرایوینګ کمپلیټ کی پین مطلب کمپلیټ کی ډیزاین مطلب کمپلیټ کی الور کلاس تک نه، نو زمونږ فاونډیشن یې یو دی کال او درومبي کال نه پس چې دی نو دا استادان دوباره چی نیو د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کیدو دا غیر په بیس باندې مونږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې دی په ډیزاین کې انټرست دی او ډیزاین کې ویک دی او فاین آرټس کې خاله، نو دا مونږ کیریر کونسلنګ لا پوه چې په بیس سره دا فیل خره سره برابر دا فیل خره.
د پښتونخوا کالج اف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکچر څنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړي او له هغه مو پوښتلي چې آرکیټیکچر څه ته وایي.
زبا لکه ډیټیل کې کوم چې دا داسې یو نوې چیز دی زموږ د پښتو سیمې کې ډېر کم متعارف کړی شوی دی. په خوا خو دا چې یو انجینیر به نو خلکو وي د فرانکې انجینیر دی، کورونه جوړوي، د بلډنګونه جوړوي، د پولونه جوړوي، بیا د ټایم سره سره داسې چل دی چې بیا انجینیرنګ مختلف ځایونو کې تقسیم شو. نو آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا زه به دوم چې سوچا د آر ایس سی سره تعلق ساتي چې کوم کورونه ډیزاین کوو یا سنور سره داسې سیزونه چې کوم زموږ انسانانو د اوسېدو لایق ځایونه وي، کاغذ پارکونو په حوالې سره دي، کاغذ پلازو د حوالې سره دي، کاغذ کورونه دي، کاغذ بلډنګونه دي، یا هغه سیزونه چې کوم ډیزاین کړی کیږي یا جوړولی کیږي سپیسیفیکلی د انسانانو لپاره د هغوی د بلایې دپاره، نو هغه د آرکیټیکچر شعبې سره تعلق ساتي، یا د هر سیز نقشه جوړول کاغذ کور ده، کاغذ پل ده، که هغه هر هغه سیز دا چې کوم د انسان د استعمال لپاره دی نو دا آرکیټیکچر په شوبه کې راځي.
د کور یا بلې کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي؟ سنان احمد په دې حق له ویل
ګورې جی اول خدای سره چلو چې په خوا ځمکې ارزانی وي، خلکو سره لوی لوی ځایونه وو، اوس داسې چلو شو چې د ځمکې تنوعونه راغونډ شول، ښارونه آباد شول، ځمکې وړې شولې، د ځمکې قیمتونه ډېر شول، خلکو ضرورتونه ډېر شول، کال په کال آبادی زیاتیږي، خلک زیاتیږي، نو موږ سره سیزونه ډېر په کمپیکټ فارم کې راغلل، ډېر راغونډ شول، نو د یو آرکیټیکټ ضرورت ځکه راغی چې په ډېر وړو کې ځای کې تاسو ته هغه ضرورتونه میلاو شي چې کوم په خوا مونږ په کانالو په دوه کانالو کې راګیرول، اوس هغه ټول ضرورتونه تاسو په ډېر وړو کې ځای کې راغونډ کړی شي، دا ټول ضرورتونه رڼا شو، د هوا شوله، د خلکو د تګ راتګ شول، نو همدغه سیزونه دي چې د انسان د څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي، زموږ د ګیس د اور استعمال کم شي، په داسې طریقه باندې مونږ د کور یخوالی او ګرموالی برقراره وساتو چې کم کې انسانانو ته فایده وي.
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد وویل دوی هڅه کوي چې دغه ځوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي.
هر هغه سټوډنټ چې چا انجینیرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میتھس کې لږ پاتې کړی شوی وي، هغه ته کم سمدومره علم وي چې انجینیرینګ فیلډ کې څه وي یا انجینیرینګ کې څه کړی کیږي، یا د هغه لږ کوټې دومره سینس وي، لږ کوټې پوهه وته وي چې د کور آبادی څه شی وي، یا آرکیټیکچر څه شی دی، یا انټیریئر ډیزاین څه شی دی، چې هغه ډرایینګ کولی شي، هغه سکیچ کولی شي، نو هغه ټول سټوډنټ ته راتلی شي. خو موږ داسې څه قید نه دی خو بچا باندې چې فلانکې دی راځي او فلانکې دی نه راځي، نو ټول ته لارې کولاو دي، هر کس چې راځي هغه ته موقع مو ملاویږي په همدې کالج کې، دا هغه په خپل خوښه باندې کوم شوبې ته تل غواړي نه وي ته موقع. باقي د خرچې خبره شوله، نو خرچه خو مردان یونیورسيټي کې په کوم زمونږ دا کالج دی پښتوفا درجه پاس، نو د 2020 پورې زمونږ په فیس کې 50% سکالرشپ ته هر سټوډنټ ته، نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15,500 روپۍ.
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په خوا به په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل، اوس ورته نږدې دغه موقع په لاس ورغلی، په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي.
دا یو پروفیشنل خلک غشتلی شي، نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوش قسمتۍ خبره ده، او ډېر او دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې داسې یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دی خپل دغه د آرټ چې کوم نوې کریټیویټیز ایکټیویټیز دي یا هغه چې کوم فن دی هغه راښکاره کولی شي. بس زمونږ صرف مونږ ته پکار دی چې مونږ د دې ماشومانو دا چې کوم فن دی دا پالیش.
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مو هم خبرې کړي چې لې وی لاندې د مې ورسته یې اوریدل شي.
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې بواره چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې سبې اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابیلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په یاد کالج کې یو زده کوونکی منیبه وای چې ځوان کلتا د خپلو صلاحیتونو او احساساتو د اظهار او ودې موقع په لاس ورغلې ده. په پښتونخوا کالج آف آرټس کې د کورونو د منظم کولو او اخکولی کولو څانګې یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سلیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازت نه ورکاوه، خو اوس پرې سلا دي.
هغه د طرف نه خو اوس لکه دا ډیزاین لکه ما کوه د جنکو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زموږ د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق وای. هغه دی وای چې بس یا د میډیکل ته لاړ شي او هغه کنه شي نو بس هغه نه بعد بیا نو باقي چې کوم فیلډ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي. نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډېر زیاته فورس کړو. خیر دی زه به ډیزاینینګ وایم او زما لکه شوق پکې دی زما کې زه به مخکې شم.
عائشه سلیم وای آرکیټیکټ د یوې ودانۍ نقشه جوړوي، سیول انجینیر یې په هغه نقشه جوړ کړي او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړي وي.
پله چې کوم دوه سمستري کنه هغه مونږ اوورال لکه د ډیزاینینګ چې کوم بیسیکس دي هغه مونږ اوایو یو څه کنه چې لکه پله زنګ یو فیس سبا پله سټارټینګ هغه چې کوم ډیزاین دي کنه هغه یو څه کو او بیا هغه نه بعد هر یو څو خپل فیل سلیکټ کړي ځان د پاره چې رایز کوم فیل کې دي ځات لکه خایا ما نو زه پکې انټیریئر ډیزاینینګ ته لاړم. انټیریئر ډیزاینینګ لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غی ډیزاین بسنګ کو فل سکیلینګ به ورته سنگ کو فل با کو سنگ ډیزاین کو دا غی پلان بسنګ جوړو غی چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا هغه نه بعد هغه ډیزاین کو لیدا غی انټیریئر او ایکسټیریئر دواړه کلر سکیمینګ پکې راځي هر څه پکې راځي.
دا راز د پښتونخوا کالج اف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده.
جنکو په اولی سره غوډی زم دي دا د ټول شوبو نه بهترینه شوبه ده دا چې یو جنې ماشومه څنګه یو پیغله چې کله دا سبا کوي نو ضروري نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي. اوس فرض کا موږ یو داسې د هوالو یو سټوډنټ دا ماشومه ده چې هغه ټیکسټایل ډیزاین وکړو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریئر ډیزاین وکړو نو دا چې هغه د خپل کور نه دا سیس کوي شي ځان ته دی یو وړوکی هم سیټ اپ کولو کې هم بې شک د زنانو د پاره دی هغه سیزونه ډیزاین کوي، بې شک د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیز کوي. نو دا چې زموږ د پیرنو د پاره دا یو ښه فیل دی یو خدا دې زموږ په سیمه باندې دا سیز نشته دی. نو که زموږ په سیمه زموږ دا پیرلې زموږ د ماشومان جنکې دی فیل ته راوځي نو یو خدا دا چې دا سیز ورور نور خور شي د ټیچنګ مواقع به مو ته ملوي شي باقي د خپل بزنسونو په کور نه څاغوي د بزنس ډېر مواقع ملوي شي په کور کې به ناستې خپل سرویسز واغی پروواید کوي مارکیټ ته خپل چې کوم نوی پروډکټ هغه بو باسي.
نو موږ وړه ځوان کول ته خپل پیغام کې وای
د دې فیل چې څومره نه درم چې د ډیزاین څومره شو بي دي کار آرکیټیکچر ډیزاین دی که انټیریئر ډیزاین دی که ټیکسټایل اور فیشن ډیزاین دی که کمیونیکیشن ډیزاین دی که پروډکټ ډیزاین دی دا ټول پر پښتونخوا کې خو لیکيږي د دې فیلډ کوپ ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چون کې دا مخکې نه دی راوړل شوی نو زموږ خلک نه خبر دي. زموږ د دې فیلډ یو خدای فائدہ ده چې دا په کور ناسته باندې سړی ځان ته روزګار کوي شي. دا یو سکل دی یو هنر ته زده کړل نو ضروري دی نه چې دی لاړ شي د بل کس نوکری دی وکړي. په سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کې انټرنشپس وکړي د مختلف کسانو سره ټریننګ وکړي په هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو که فرض کړه ته نوکری نه ملاویږي نو هغه ځان ته په کور کې همداسې شروع کوي شي هغه ځان ته یو خپل آفیس هم کولاوالی شي. دا ډیزاین د فیلډ څومره دی دا داسې نه دی چې په دې کې سړی یو بل ته د نوکری محتاج شي. پدې کې یو کس بالکل سیلف سپورټ کوي شي خپل فیملی سپورټ کوي شي خپل سټډیز کې ایون سپورټ کوي چې لږ داسې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا دي ماشاالله کار کوي.
سنان احمد د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دې د اعلی زده کړو نه وړاندې اول د ټولو شوبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دې هم واخلي. او هم دې سره د بشال ریډیو د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
روخانه مستقبل اونیز خبرونه تاسو واردا اوس هم راځو بلې اونیز خبرونه ته د باختر ستوري د ادبی خبرونه تاسو لپاره باز محمد به جوړوي راځي چې په ګډه وګورئ. شو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد به دم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې تاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به په پښتو ادب کې د شعر په زیاتوالي او د نثر د کموالي په عواملو یو ریپورت ولرو. بیا به په پښتو ادب کې د کمیت او کیفیت په اړه له استاد اجمل خکلی سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په جلال آباد کې د حکاکۍ په هنر هم یو ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو لسول لسیزو رئیسی په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث را روان دی چې پښتو ادب کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې د نثر پرتله شاعري زیاته شوی په همدې موضوع مو د پښتو ادب څو تنه شاعران او کره کتونکي په یو رپورټ کې درغږولې دي. شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و. ځینې بې سواد خلک هم و چې هغوی کولی تشکیر ولیکي او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنې که موږ انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغسې وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم مافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، چې هغه په لنډه کیسه کې که په ناول کې که په بل څه کې، هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل،
او دا چې موږ ته کم شاعران را پاتې دي دې نه خدانه ده چې ګنې لږو او زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خو په یوازې د تقیم الحق کاکا خیل چې په علی خان یې تحقیق کړی و، وایي کله چې علی خان په چارسده کې شاعري کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چارسده کې څلور سوه، خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی. شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي. نثر چې دی، نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که موږ وغواړو یا نه، دا به وي او مخه یې نه شو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زخت زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له تیرو دوو لسیزو راهیسې پښتو تخلیقي ادب مخ په بره او تنقیدی ادب مخ په زوړه روان دی. دې چار کې یو لور ته د پښتو ادب لمنه درنه کړي، بل لور ته یې معیار ته پام نه دی اړول شوی. په همدې موضوع مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهندوی اجمل ښکلي سره د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
استاد، په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی کمیت ډېر په دغه پورې تړلی دی، که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډېر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونه ډېر نږدې تعلق. خو کیفیت داسې یو څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت ته جواب وویلی شي. نو ښه دا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي.
استاد، د نن نه لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي، ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و، که نه مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو له جملې نه یې. هغلته نقدو شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوبار چاپ هم دی.
تخلیق یو یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی. هغه دی مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکي ډیر مختلف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پوښتنه پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځه لس کال یا شل کاله پخوا، لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډیر کم وو، که نه نو ډیر اتقا دغه مثلا ډیر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي، که نه نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ استاد لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی، که نه په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و، کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شیر که سړی درموزو سره آشنا وي او شیر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد اجمل خکولی سره به په دې اړه نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس ستاسو پام په جلال آباد کې د حقاقۍ په هنر یو رپورټ ته را اړوو. د جلال آباد ښار په مختلفو برخو کې د حقاقۍ یا په ډبرو او لرګیو د نقش و نگار پر هنر بوخت ګڼ خلک کار کوي او ځینو یې دې برخې لپاره ځانګړي کارخونې هم جوړې کړې دي. د حقاقۍ پر کسب بوخت خلک وایي د پخوا پرتله یې کارونه ټکنی شوي چې له امله یې دوی له خپل هنره خوابدي کړي دي. له دې ډلې یو هم قیس احمد دی چې له کلونو رئیسې په جلال آباد ښار کې د حقاقۍ یو کارخونه لري. هغه وایي د حقاقۍ په برخه کې په لسګونو شاګردان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د تیر په سر پر سرباز کارونه ډېر ضعیف شوی دی. پخوا زموږ شاګردان هم زیات و، استادان هم زیات و، اوس کارونه ضعیف دی، بیخي مطلقا کارونه صفر ته رسېدلی ده. علت دغه بې امنیتي و، بېروزګاري و.
قیس احمد وړاندې وایي پخوا به ورته پر ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو خلک د کار په موخه راتلل، خو اوس یې د روزګار پخوانی خونده نه ده پاتې.
نو دا د کندنکارۍ په حساب داسې دی چې دا لاس کار، دا لاس کار نظر دا کمپیوټر ته لږ په دې خاطر ښه ده چې د دې عمومي شکل باندې رنګ ډېر تاثیر نه لري.
قیس احمد چې د حقاقۍ د هنر مسلکي دی وایي د حقاقۍ په برخه کې یې پخوا کاڼي یا ډبرې له بهرنیو هیوادونو راوار د ولی، خو اوس د حقاقۍ لپاره ډبرې د میدان وردګو ولایت څخه راوړي. د حقاقۍ په برخه کې پر کار بوخت یو شمېر ځوانان له ستونزو سره سره په ډېره لیوالتیا بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکوي او په نورو ځوانانو یې هم غږ دادی چې له وخت څخه ګټه واخلي.
کارونه ډېر دي، هنرونه ډېر دي، زده دي کې کولی شي چې خپله حلال رزق وګټي او هنر زده کې پیسې هم ترلاسه کولی شي، هر څه کار کولی شي. کم سړی کولی شي شوق لري آسان دی، کم سړی شوق نه لري نشي کولی، هغې دپاره ډېر سخت دی.
والله هنر هېڅ کار آسانه دی، چې کار ته وګوري هر یو کار سخت دی، خو چې انسان یو کې بیا آسانه ای.
جلال آباد ښار کې اوس مهال د حقاقۍ د ګوتو په شمیر کارخونی شته، خو کارکوونکي د خپل کسب پر وړاندې لوی ستونزې د مناسب چاپیریال نشواله، د برېښنا کمواله او دې برخې ته د پخوا پرتله د خلکو کمه پاملرنه هغه څه بولي چې له امله یې د دوی هنر ورځ تر بلې له زوال سره مخ کیږي. مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.